السلام علیکم، محمد شیبر یم. دا سدی راډیو د نهو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم طاهر روشن په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې را سره مرستندوی دی. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش، ترکی ډیپلوماټ فریدون سندرلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړی همشغه کونکي ټاکلای دی. نوموړی د امنیت شورا د پریکړیک لمخې دند لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلواک ارزونه وکړي. ګوتیرش له ښاغلي سندرلی اوغلو څخه غوښتي چې د افغانستان اوسنیو ننګونو ته د رسیدو لپاره د دې وی واحد همغې تګلارې لپاره د وړاندیزونو د چمتو کولو په پام کې نیولو سره د وی خپلواک ارزونه مشي وکړي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وایي چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د خونړي برید طرح وشلی دی. د برید د اګست په 26 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې هغه مهال وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو، او په پایله کې یو 30 تن افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې جان کربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګه یو مشر چې مستقیم نه د دغه برید په پلانولو او سرته رسولو کې لاس درلود وشل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وشل شوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي. ښاغلی لاوروف د سرګندونې بیګا د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبري غونډې ته وکړې. هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبري ورسره وشي، خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونه لا هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دي. په بلخ ولایت کې د موټر د اوښتو په پیښه کې یو لستن خپل ژوند له لاسه ورکړی او نه تنه ټپیان شوی دی. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان محمد آصف وزیری وویل چې د نهر شاهي په ولسوالۍ کې یو هایلکس موټر چپه شوی او د دې پیښې ټپیان د مزار شریف ملکی روغتون ته انتقال شوی دی. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د ایران د ځواکمن شورا نگهبان شورا یو غړی د دغه هیواد په شمال کې د مازندران په ولایت کې نن وشل شو. د برید پر مهال درې تنه نور ټپیان شوي دي. نیمه دولتي فارس اژانس خبر ورکړ چې مشکوک برید کوونکی نیول شوی دی. د نگهبان شورا غړی عباس علي سليماني چې پخوا په سیستان بلوچستان اکثریت سنی میشته ایالت کې د ایران د مشر آیت الله علي خامنهي ځانګړی استازی بو، په بابلسار ښار کې د اخیستو ټپونو له امله سا ورکړه. د چینایي رسنیو د راپور له مخې ولسمشر شي جن پینګ وای چې اوکراین ته ځانګړی استازی واستوي چې له ټولو لوریو سره د اوکراین د جګړې ته پای ته رسیدو لپاره خبرې وکړي. د راپور له مخې شي جن پینګ دا خبره د اوکراین له جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی سره نن د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. اساسي رادیو په منځني سپد ولسمشر نیوی په ټول افغانستان کې اوري. په ویانا کې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي مشرانو درې ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې. د دې غونډې د اجنډا جزئیات تر سره شریکو او د طالبانو د ویان نصر مهم په دې اړه اخیسته دی. امریکایي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په پیل کې د کابل په هوایي ډګر کې د خونړۍ چاودنې د طرح د وژلو خبر ورکوي. د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ویانا کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفو سیاسي څیرو درې ورځنۍ غونډه د چهارشنبې په ورځ د وی اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسېده. په انګلیسي او دری ژبو خبره شوې دې اعلامیې کې چې د ملي مقاومت په نوم د جبهې د بهرنیو اړیکو مشر میسم نظری پر خپل ټویټر خبره کړې، له طالبانو سره د سوله ییزې هواري لاره غوره بلل شوې، خو په عین حال کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت د ټولو بڼو پر ملاتړ او پراختیا ټینګار شوی. جزئیات اجمل ان را سره شریکوي.
د ویانا د دې غونډې اعلامیه وایي چې ګډونوالي د طالبانو د ټولو مخالفو سیاسي بهیرونو ترمنځ د انسجام لپاره هڅه کوي او د دې چارې د ترسره کولو لپاره د یوې کاري ډلې د جوړولو یادونه هم شوه. په اعلامیه کې تر یو واحد چتر لاندې د طالبانو د ټولو مخالفانو د راټولولو مسله راغلی ده. د دې درې ورځنۍ غونډې په پای کې چې د طالبانو د حکومت تر ډیر شو زیاتو سیاسي مخالفو څیرو پکې برخه اخیستې وه، د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د نظامی هڅو ترڅنګ سیاسي هواري ته هم لار پرانست پرخی.
One thing is that I need to clarify this as clear as I can.
احمد مسعود وای یو شای چې زه غواړم څومره چې ممکنه وي روخانه کړم دا چې موږ تل د نظرونو د شریکولو خبرو او مذاکرې لپاره چمتو یو. هیڅوک باید داسې ناسم غوانن ګیری چې موږ د پوځي فعالیت طرفدار ډله یو او یا داسې یو اپوزیسیون یو چې د خبرو لپاره هیڅ پرانستې واره او کړکۍ نه لرو. په اعلامیه کې د خزو پر کار او زده کړو د طالبانو محدودیتونه غندل شوی او له نړیوالې ټولنې څخه غوښتل شوی چې د طالبانو حکومت د پرسمیت نه پیژني. د ویانا د ګډونوالو اعلامیه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړیدونکي غونډه د افغانستان د خلکو د رښتینې استازو په غیاب کې غونډه بللې او له ګډونوالو یو غوښتل شوی چې هر هغه بحث نه چې د طالبانو د واک د دوام او د ادامې په وینا د افغانستان د وضعیت د پیچلتیا سبب کیږي باید ډډه وشي. د دې غونډې د اعلامیې په خبرګون کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د ویانا د غونډې ګډونوال د په وینا پیژندل شوی څیرې وبللې چې د مجاهد په وینا د خپل واک پر مهال د افغانستان لپاره څه نه دي کړي.
چیرې افغانستان را باز مستخدمه میتونن آرمان اوجتای افغانستان را دارن.
خغل مجاهد وای دا سیرین افغانستان بیا جوړول شي او نه د افغانستان لپاره کومه هیله او اجنډا لري. مختلف افکار او شخصي ګټي ورته مهمه دي. له همدې کبله د خلکو کوم درد نشي دوا کولې او خلک هم ترې کومه تمنه لري. ذبیح الله مجاهد همدارنګه دا وکړه چې د مهال افغانستان په سول او ثبات کې دي او خلک نه غواړي چې د پوینا بیا لګړوړي او بدمرغۍ سره مخ شي. دا طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ د پایل راهیسی په افغانستان کې د دې ډلې د حکومت پر ضد څو مخالفو سیاسي او نظامی خوځښتونو سر راپورته کړي. خو د دې خوځښتونو ترمنځ د یووالي او همغږۍ نشټوالې د ګڼو څارونکو په باور د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو د کمزوري کېدو سبب شوی دی. هغه ستونزه چې په ویانا کې راټول شو د طالبانو څو مخالفو سیاسي سیوروي په اعلامیه کې پر هواري ټینګار وکړ. خو دا چې د طالبانو په وړاندې د ټول افغانستان په کچه مخالف سیاسي خوځښتونه به تر یو چتر لاندې د ټولیدو ورتیا عمومي کنه د بورسلاغي سرګند شي چې د بیان له غونډې ورسته د غونډې ګډونوال د بیلابیلو طالب ضد ډلو ترمنس د انسجام درامنځته کولو په برخه کې هغه څه چې په اعلامیه کې ویلي عملي کوي او کنه.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سپین مړی وای طالبانو د کابل پر هوایی ډګر د بریت طرح وشل. د سپین مړی د امنیت شورا ویان جان کربی د سیشن بی پرس په وی اعلان کې وویل چې طالبانو د کابل په هوایی ډګر کې د ځان مرګ بریت طرح کونکي چې د 2020 کال د اگست په میاشت کې د تخلیف او بهیر کې وشو وشل دی. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې امریکا د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ولایت څنګه دغه مهم غړي د وشلو په عملیاتو کې مداخله نه کړي. جزئیات په راپور کې
سپینې مړۍ خبر ورکړی چې د کابل پر هوایي ډګر ځانمرګي برید کوونکي د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د سپینې مړۍ د امنیت شورا ویان جان کربی د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه یو مهم غړی چې دا برید یې طرح کړی و د طالبانو لخوا وژل شوی دی. جان کربی د وژل شوی کس د هویت او د وژل کېدو د ځای په اړه جزئیات ورنه کړل. په هغه ځانمرګ برید کې چې د 2021 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو، لږ تر لږه 120 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. دا برید په داسې حال کې د خلکو د ګڼې ګوڼې ترمنځ وشو چې په افغانستان کې د جمهوري نظام له نسکورېدو او د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په سلګونه کسان د کابل د هوایي ډګر په دروازه کې راټول شوي وو. جان کربی د دغه برید د وژل کېدو په اړه په خپلې بیانیه کې ویلي چې هغه د داعش ډلې د خراسان څنګه یو له مهمو چارواکو څخه و چې په مستقیم ډول د ابي ګیټ په څیر د عملیاتو په پلانولو کې لاس درلود او اوس د بریدونو د پلان او ترسره کولو توان نه لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم په دې اړه وایي
د طالبانو په وړاندې د امریکایانو یو ډول خوشبیني زیاته شوې ده او دا د امریکا د متحدو ایالاتونو د استخباراتي بنسټونو او د هغه شمیر طالب چارواکو چې په دې برخه کې کار کوي د دوامدار استخباراتي کار پایله ده. ښایي پرمختګ شوی وي. دا چې طالبانو دغه چارواکي وژلي ښایي د امریکا د متحدو ایالاتونو د استخباراتي معلوماتو له مخې وي.
خو د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي بیا بل نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بر امریکا هم در روز
په همدغه ورځ جو بایدن خپل کاندیدیدل هم اعلان کړ. سره لدی چې اتیا کال عمر لري کولای شي د نورو څلورو کلونو لپاره هم ځان کاندید کړي. خایدا سره ارتباط ولري چې ولې نن دا مسله اعلان شو، ولې طالبانو دا نه و اعلان کړي.
چرا طالبان اعلان نکرده بدن؟
خود امریکا د دفاع وزارت وایم جنرال پاتریک رایډر واشنگتن پوسټ ته ویلي چې امریکا د کابل پر هوایي ډګر د برید مسول او د دایښ ډلې د دغه مهم غړي په وژلو کې لاس نه لري. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې ادعا کړې چې له تاجکستان څخه هم یو شمېر افراطي وسله وال افغانستان ته تللي او له دایښ سره یو ځای شوي دي. د دې سره سره ښاغلي خلیلزاد خوشبیني څرګنده کړې چې ترهګري په افغانستان کې د القاعده شبکې له ګواښونو څخه نه ده خپره شوې. د امریکا د مشرانو جرګې غړي لینسي ګراهام بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا له ګټو څخه د طالبانو د دفاع په هکله ښه احساس نه لري، خو هغه د حملې کلي دی خوشحاله دی چې د هغه برید عمل چې پکې 13 امریکایي پوځیان ووژل شول له منځه ولاړ. سپینه ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو لخوا د کابل هوایي ډګر کې د ځانمرګې برید د اصلي عمل او د دایښ ډلې د یو مهم غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو چارواکو په وار وار اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو وار بیا د دایښ په ګډون د ترهګرو ډلو په امن پټنځای بدل نه شي. خو طالبانو تل ویلي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ نه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیه وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په اړه د موافقې د تمدید په وړاندې تر اوسه خنډونه نه دي لرې شوي. ماسکو ویلي چې تر هغوی د دغې موافقې له مخې د صادراتو په وړاندې خنډونه لرې نه شي، دغه موافقه به تمدید نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. دغه موافقه که تمدید نشي د اعتبار موده راتلونکې میاشت پای ته رسیږي. گینادی گاتیلوف نن په جنیوا کې د روسیې د دایمي استازولۍ په دفتر کې خبرلاند ته وویل چې د دغه موافقې د تمدید په اړه د روسیې دریز نه دی بدل شوی. موسکو ویلي تر هغو به د دغې موافقې له تمدید سره موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیځ خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف ویلي و چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده. لاورف ویلي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دي. دا موافقه تیر میلادي میاشت د شپېتو ورځو لپاره تمدید شو، خو موسکو خبرداری ورکړ چې که لویدیز د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني. لاورف پرونسیشن می په ملګرو ملتونو خبر اعلان ته ویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د موافقې په اړه یو لیک استولی چې ځواب به ترلاسه کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په موسکو کې ویل چې ولسمشر پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورف پرون سه شنبه په نیویارک خبرلاند ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هڅه کوي چې د دغې موافقې د روسیې برخه عملي شي، خو د دې خبره تر اوسه دغو هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. لاورف زیاته کړه چې ملګري ملتونه له هغو هیوادونو سره چې پر روسیې په یو اړخیز ډول بندیزونه لګولي خبري اترې مخته وړي. د لاورف په خبره په ځانګړي ډول د روسیې روسل خوز بانک تر اوسه د سویفت له نړیوال سیستم څخه استل شوی دی. د لاورخ په وینا د پیسو د لیږدولو د بیمې ستونزه هم تر اوسه نه ده حل شوی، خو ګوتیرش دته ډاډ ورکړی چې له مالی ادارو سره د هغه د تماسونو په نتیجه کې نرخونه ټیټ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، شیخ زاهدم د هلمند نوزاد څخه یو ځل بیا د افغان مسلمان عالم په صفت پر خپل محترم واکمنو طالبانو دا غږ کوم چې د ځان مکلفیت یې ګڼم چې محترمینو تاسو د قلملار ټولنې کوم دغه چروان دی پروګرام په دې باندې شک مکوي د وسره ته همکاري لا وکي. همداسې کوم ادارات دي د یونیسف اداره چې د ماشومانو د تعلیم او تربیه په مورد کې کار کوي دا سره ته سم کار وسیږي. داسې په ملګری ملتونو د کار وکړونکو چې یا نور دلته کومې موسسات چې په اړه شکار کوي په افغانستان کې د نړیوالو ټولنې د خوا څخه د دې سره چې همکار اوسي زمينه د کار ته برابر کی ترتیب او تنظیمي وکي. مثال په تور کې زنانه خور کار کوي ورسره هغه به محرم ورسره یې هیڅ خبر نشته. نو پر افغانانو باندې تاسو شک مه کوئ چې دغه مثلا لباس د طبیعت موافق نه یا سر جوړول یا ژر یې څلنډه کړي سي. بس پر دې باندې شک کوئ چې دا ټولنه دا 1400 کال کې جنګ شي مؤمنه مسلمان افغانه ټولنه ده. نو تاسو د نړۍ سره تحمل ولرئ محترم مسلمانان ورونو. اوس چې د جهان کلی افغانستان مکور جهان کلی مسلم ورور باید داسې وکړو چې داسې نه چې ځان وینو جهان نه وینو. نو چې ځان وینو جهان هم باید ووینو. نو محترم مسلمانان ورونو ستاسو خو موږ دا غوښتنه کوو چې د تعلیم په مورد کې چې هر څه وي تاسې ترتیب او تنظیم وکړئ. افغانستان وګړي د بې تعلیمۍ سره زیات سوریږي. مننه. کامیابه اوسئ.
السلام علیکم. زه سنگر نیازی تاسو ته دا پیغام پریدم د رادیو آزادی کارکونکو ته ټول سلامونه پس سلام. دا پیغام د مونږ ته دغه مواد راکول ډبلیو پی د اوله میاشت به راکول په 15 ورونو باندې په 15 پلرو باندې ومنه ومنه ته چې تسخیم کوي څونه راځي په 15 پلرو چې تسخیم کوي. دلته شوراګانې جوړې کړې وې دا شوراګانو په سر یو دانه ملک ده. نو دې څنګه کې 22 شوراګانې دي بیا 22 ملکان دي. نو وړو به ډېر راغلل وړو به دی واخېستل خپلو مېزو کې به یې وروره دي. هغو خبره اخوا دی خوا کړه. نو موږ خو نه کار لرو نه کسب لرو نه چی لرو. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم پدیخ پرونه که ده کتاب نړیوال ورسول مانسو اکبر کرگر وی
دلومری زل لپاره محمود ترزی دی کارتم لاو ترلا ساری ترجمه کرل او چاپ شول.
د پروین ملال پښمل می د یوشمیر مطرح لیکوالو نظر په دی اړه خسته چې ولې افغانان لکه څنګه چې په کار دی کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي او درس کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په شونه نور ته کیږي.
د نوی چاپ شوی کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخه دلایې.
سراج الاخبار نوی فکرونه راوټو کول په خپلو اثارو کې په خپلو شعرونو کې.
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلې.
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و ډېر مزین و ولی د کتابونو څرک نه و.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوښیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وتړي. روان اکشن بی د کتاب نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28 د کتاب د نړیواله ورځ په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خبرندوی ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنې شوې. لیکوال اکبر کارګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه آزادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزي دې کار ته ملا وتړل. ځینې ناولونه او آثار ترجمه کړل او چاپ شول. او له هغې وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې هم لسیده کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤلوم مونږ وکړای شول د تیر احصایه هم را جمع کړو چې په تیرو 3 لسیزو کې تقریبا 300 کتابونه چاپ شوي. خو مونږ وکړای شول چې 300 کتابه په یو کال کې چاپ کړو. البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکی باندې چې دې کې دا کتابونه یوازې دولت د چاپ او خپرونې دولتي کمیټې څخه خو په پلانو نه د اکاډمي علوم د لیکوالو ټولنې، د هنرمندانو ټولنې او د نورو ادارات لخوا. خو په وروسته وختونو کې د مجاهدینو پر اتک سره یو انقطاع راغله، او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی، په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندۍ شوه. خو له بده مرغه د زمونږ فرهنګ کله کله د جهالت له د لاسبری په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوی دی، او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه ټکنۍ شوې ده.
د 2020 کال د اگست له 15 راورسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو، د کتابونو د چاپېدو چارې ګډوډې شوې. یعنی د تیری ویل سیز په چیر بیلابیل خبرندوی ټولنو چار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول، اوس محدود شمیر کتابونه چاپوي. جن خبرندوی ټولنې خو بيخي کتاب نه خبروي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځای چې د نظام تر بدلیدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړی دي، لتیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ډیر کم کتابونه خبره کړی دي. خود دې مرکز مسؤل نجیب الله جیرک هیله مندې چې د کتاب صنعت به بیرته وغوړي شي.
د کتاب بازار یا د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د 2.5 کال خاص خوند نه و د تحولاتو سره، خو اوس امیدوارسته خوشبینسته چې ان شاء الله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي. د تحولات سره غلې دي لږ راست تر اوسه پورې، یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوې ده، بهتر سوې ده، خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلونکي دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خسي.
شغلی زیرک زیاته کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیواله ورځ په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځي او هڅې کوي چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي. خو سش کال دا ورځ د اختر په درېمه و نو سمون المنزل شو. په افغانستان کې د جمهوریت د دوه ملسیزي پر مهال کڅه هم د کتابونو د چاپ چاري ګړندې شوې، خو که چیرته د کتابونو تیراش ته وکتل شي په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا زر ټکه چاپېده. شاعر او لیکوال پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعه چاپ شوې دي، په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج.
ما په نظر عمده دلیل یې دا دی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي، باید چې پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځی کورنۍ ده. زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي، او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي. که چیرې د بیلو کتابونو لوست هم وهڅول سي، یعنی هغه کتابونه چې د دې په ذوق باندې برابرې، نو دا چاره د هغه په عادت بدلیږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي. ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسیږي. زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي، ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي. کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي، نو بیا نور عوامل هم مخ نسي نیولی.
داخلي ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپږ بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوی دی هم نظر لري.
زما په اند دا مسله به ته د دوی د ولکوالي له دورې سره تړاو لري، د مشونتوب له دورې سره، چې زمونږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته. زمونږ په کورنوي او په لومړنوي تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزنه ورکول کیږي، یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق پیاوړی کړي.
شغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي، هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي. له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لسو ډیر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپله کتاب دی.
زما په خیال یو علت یې د متفاوتو ذوقونو دی، خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډیر خوشاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوی. ښایي یو علاقه د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي چاپخانې د ډیرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبس درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره لدی چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې وی پیړۍ کې للوړو ژورو تیری شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوست کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا دیرشو مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوست کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر له یو غړي اقبال ساحل څخه اورو.
کاله ځنې تجربې وایم، نږدې هر کال مې تر څلوېښتو تر پنځوسو پورې مختلف کتابونه اخیستل او هم به مې لوستل او له ملګرو سره به مې شریکول، د هغې په باب به مې بحثونه ورسره کول. اما اوس تقریبا په دې څلورو پنځو میاشتو کې به مې تر څلورو زیات کتابونه نه وي اخیستي او نه به مې لوستلي وي.
ځینې په دې باور دي چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې له افغانستان سره بهرنیان هغه سیم مرستې نه کوي چې مخکې یې کولې، او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولي دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ خپل خوست کې تر ټولو لوی اعلان دا چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې موږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته واسي او خپل فکره یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې غته پیسې نه لري، نو دغه لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لور پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځي ته لاسرسی نه لري، دغه لپاره نو په ولسوالۍ کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کو، شپږم کتابتونونه پرانیستل شول او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږم کتابتون په مسخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ ک. که څه هم دا څنګه په خوست کې به اوس کوم غو هم حل کړی ده، تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پانتونی لري د خوست پانتون شیخ زید، نو دا څنګه حل لري چې مثلا یو څوک دا بهانه کې چې زه د کتاب اخیستلو لپاره پیسې نه لرم. الله مه هڅه کوو چې نور هم دغه کار پراخ کو، نوې کتابونه د کتابتون ته ورکړو، دغه د خوست پات شپګل سوالي کې کتابتون نه جوړ کو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفی اغیزه کړی ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله کتابونه به راکول چې کتابتون نه جوړ کو، اوس په هغه شکل نشته چې بخاو او خپل شخصي کوم پړمو چې رجمع کو، دغه کې هم کمښت راغلی دی. نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي کې یو بل پلان دالو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې راکو، تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي او تر څنګ یې د دې په ارزښت باندې هغوی قانع کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېره استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړېږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځيږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چیرته دغه مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړې شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وای د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خبرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخه هم شته، خو له بي خبرتیا ورسته.
هر کې د هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو تر عنوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصفانګل مخې درې لوی برخې لري. یو برخه په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
شاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي رادیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د دې نویو آثارو په اړه خبرې وکړم. تر بي خبرتیا ورسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د شاغلی انزور سره ژغیدلایم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
ل لیکوال ډاکټر زرین انزور نه بو سوورو چې څه شي د دې ته سوالي چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړی.
هغه وخت کې چې زله د ژورنالیزم معسل ما په کابل په هنتون کې لته جریدي سره مې علاقه و، لوستل مې تحقیق او څېړنه مې په کوله، بلکې لومړنۍ مقاله مې هم په هغه وخت کې چې زله معسل مې لیکلې وې. زما په نظر دغه کار زکه ډیر ارزښتمن و چې زمونږ لومړنۍ پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. یعنی د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډیر د موضوع په علاوه ډیر مهم آثار د ولس پر بیداری کې او یو نوی پړاو زموږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصر دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو دی تحصیل اغه دی پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه په خوا تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوی دي. څه فکر کوئ چې تاسو د ډاکټورا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورزنګ اغیزي هم دته ونه هڅولې چې په روسیو کې برته سراج الاخبار ته مخه کړی او د پښتو پانګه سر راغونډ کړی؟
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ڈی په ډیزرټیشن کاوه، دی هم خپل یو خاص انګیزه و چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ تر سره کړم او د ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم او دی واز انګرلی اثر دی واز انګرلی رساله په توګه خبره کړ. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ رعایت کړ او لدی کوم غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه، مخکې مو ویل چې لومړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپي بڼه باندې راوتلی دی او چاپ شوی دی. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکار رسول کې یو څه ته اشاره وکړي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کاله نشرات کړي دي. د 1290 تر 1290 هجری شمسي کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1293 المریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان، مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غنه کې یا په زنیو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستیو کلونو کې بیا تقریبا په هر غنه کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونو هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې پورسته برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خبرو شوې دي. منصور لیکنې هغه مې هم راوړې دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیا وې چې د دغه آثار دي هغه مونږ ډېرې جالبې دي. مونږ کولای شو چې د مشروطیت د دورې په شعرونو کې خو په خاص ډول د سراج الاخبار افغانیا د پښتو شعرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم و چې زمونږ دپاره نن هم ډېر ارزښت لري، او مونږ ویلی شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانیه له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي. په هغې کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي، او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی، او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتاسته د یو بېلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوي لیکلی دی، په هغه وخت کې البته داوي تخلص یې نه کاوه، عبدالهادي پریشان و. او بیا په بله ګڼه کې بیا د مولوي سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی، هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله او چې قفس کې ژړل، دا یې ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله، ولې نه پوښتي څوک حال زما یو له بله، ولې نشته بې فغانه کاروبار زما، ولې حبس ابدي راغی په وار زما. دا یو ډېر لوی شعر دی، دا د ازادۍ
بیا تر ډېرو کلونو پورې. انزور صاحب، د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و؟
بالکل، همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هېواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ما ته عزیز دی، ته خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې، بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې، او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډېر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډېر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سره پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دغه اثر د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده، د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زمونږ نوي نسلونه پرې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه، او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روانو، او زمونږ پارس کې، د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکی ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې، څه ډول اثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي، او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې، چې د امیر حبیب الله خان استبداد، او د هغې په وړاندې خلکو کمې هلې ځلې کړي، د قانون د جوړولو دپاره، د قانون د رعایت دپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره، او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي، او له خپل تاریخي روایتونو سره یې ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړم چې ممکنه ده، ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو، د شعري اړخ ګورو، په دې کې کمزورتیا شته دي، او د بېله شکه چې په لومړنیو دغه آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه، یوازې په پښتو او په دری ادبیاتو کې، بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغه سي تحول په درشل کې ادبي اثر چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه د تعامل ورته کې لري.
انزور سبو بخشي د هنري کمزوري ته چې تاسو اشاره کوي، فکر نه کوي چې بیا د زمان لپاره وکړي چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي؟
بالکل هم داسې ده، ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د صالح محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وایي دا څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنگارنګ ترقې دي، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انزور صاحب فکر بلی زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
او بالکل هم داسې ده، په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی، د کنه رنگارنګ ترقې دي.
او بل بیت کې وایي چې دی یعنی آلمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډیر دي، یعنی داسې یو ادعاوي چې څوک ورته په فکر کې شي. انزور صاحب ډیره مننه،
خوشاله اوسې.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پانتون په خوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارته اخیسته دی. مخکې تر دې چې له شغل مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانه له آثارو به مو په دې راپور کې څه نه څه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 400 ژبو آثار خوندي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو انوانه کتابونه و، او د دې ترڅنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشې، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکارۍ، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانۍ لوحې. دا کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 15 میلیونه او 3 لکه مخطوطات پراته و. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 15000 ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته، او لدی ډلې د عربي ژبې زر داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې د 20 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانی خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سعدي شیرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي جګپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانه اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي د کتابخانه دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمینې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله، خو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جیفرسون د کتابخانه ته د خپل کور شپږ زره 400 کتابونه وړیا ورکړل. سباندې څلوېښت کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګېد چې د جیفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس درې ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ویرجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. دا موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر شپږ زره ډېرې تولي په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. لننه ته کاله مخ کې د کانګرس کتابتون کلنی بودیجه څبان دی شپږ سو میلیون ډالر تر رسیده چې په 2023 کال کې د بودیجه 800 میلیون ډالر ته لوړه شو. دا کانګرس کتابخانه ته په ورستي او کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22000 نوي مواد سپارل کیږي چې لکتنی او ارزونې ورسته دا کتابخانه نږدې 10000 اثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري او په دې ډول د دغه هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغه شای خورا محدود افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال څېړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې د ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي.
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. خلک په ذهنونو کې هر څه هم داسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړی، هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه ورسره یې او زاړه کتابونه به په ډېر په احتیاط کورې او هلته بیا ډېر نظارت چې کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس اخلي نه اخلي. ولې بوزد چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدل او په کتابونو پسې مې اړه خاص ترګې کشولې. هیڅ د کتابونو الماری نه وې، دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د دغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شانو ډېرې جدي پوښتنه کوم. یو د قلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې، او دریم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا پر میدان دي هغه ډېر کم دي، مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې هم هغه برخې ته ځي. مګر زموږ آثار ټول ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې. انټرنیټ ته لاړې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپینږری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې دلته کتابونه نه وینم. هغه راته وویل چې وی خندل ویټه کولم، وایي نوې دنیا ته ښه راغلی مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چهار ځای چاپ شوی دی، هغه موږ راوړی چې ټول ډیجیټل کړی دی او ټول په سپیس کې دی، په فضا کې دی. او کتا چیر په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلی، هغه موږ په ډاټابیس کې ستا.
لکه دا څنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ارڅه ډیجیټلایز کړی دی، لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
ما متأسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په عبدالبخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده، په باختری لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبه لیکل شوی ده. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، یعنی په بیلابیل لیک بڼه. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په بریټیش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کړې، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو ته حقیقاتو ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې، ته خپل چې دا څه شته، بیا که ته د نسخې نمبر اخلي، هغه یو مشخص لري، دا هغه په اړه مطالعات کوي، نو بیا کېدای ستا
دلته هغه نسخې سه تقریبا لاغره ورسه لیکل سیوی دی سه پښتو لیک دوت سره یو سوای ده تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثار کوم کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس کتابتون کې
پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو ازبکی په ترکمنی څو نشان شته د مکمل پراته دی دا یو مشخص اکسس واړی شته درکول سی بیا به دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس واړی افیشل اکسس واړی اکیډمیک اکسس واړی او عام مطالعه کوونکی پایس مطالعه واړی ما ته کوم ما چې کوم ونده اخستی دی یا مثلا ما کول سوي دی د پروفیسر په هیڅ چې پلیسم چې دا غږه ته ننوزم دا پورټال چې ورته وایي هغه ته هغه اکسس ته چې د کوم حد ننوتلی سم هغه کې چې ما کتلی دي تقریبا دغه ماډرن ټول شان پکې کېږي حتی ځینې کلمې نسخې د دستارنامې هلته ستا ځینې نورې ستا خو د دغه ډیجیټل لایبرري تفاوت چې ما دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکتي هغه دا دی چې دوی ځینې برخې پټوي دوی ټولې برخې تا ته په لاس نه درکوي.
مرحوم صاحب، ما په خپله په آنلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده. د افغانستان د تاریخ په ارتباط، د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته، نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکوي، شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورشي. فکر نه کوي که چیرته تاسو یو لوی اجازه واخلي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د ریسرچر په صفت باندې ورننه وزي د کتابتون ته، د لوستونکو په صفت باندې ورزي او که په کومه بڼه باندې ورزي، فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلي بیا ورشي؟ بلې،
دا ډیره ښه خبره وه. ولی متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي، خلک فکر کوي چې بمبي، او دغه مشته ډیره چې ستونزه جوړه کړې ده. د افغانستان د ژبو اطلس یو څلور ځله ټوکه کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی، یو نارویژن انسټیټیوټ دی په کې پروت دی، موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص. موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړ چې دا په رسمي توګه دغه واخلو. اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا څېړونکي په څوک ته وغواړي چې هغه شان برخ ته ننځي، دوی فکر کوي چې حتما کوم خرابکاري ته نیته. بدبختي دا ده چې زموږ پاسپورټ هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی چې هغه ډېر کم و، هغه مطلق د لاسه ورکړی.
مرحوم صاحب، دغه ټولو مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان په ارتباط پیدا کړی؟
جالب شی خو څو شان جالب ماته مخترع غلی. یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی. د په جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو د غلری یو وینډو ورته وایي، یو ډیسک ورته وایي، یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نه شول سوي دی. او چې کله غواړي چې د افغانستان برخه مطالعه کړي، نو تیتا راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې، نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل. بیا هغه برخه ته چې زولاړه لمه التمیم وکتل، نو د دغه څه چې مې پښتنه وکړه کوم کس چې د برخه مسول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه. څه په دې بیرغونه کې وګرځي دا موګرځي دا موګرځي هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړ. یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل، یو بیرغ او تور سپینو زرغون، او مې کتل هغه د افغانستان نوم سره نوشتل. اصلې ته مې ویل مال دا بیرغ زموږ نه دی، یو دا څنګه دلته پروت دی؟ احوال داس تاسو بیرغ دی؟ دا خبره ده مال څنګه خبره ده؟ دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی. چې موږ کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل، دا غوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و او دا بیرغ د غلطه چړې دی. ما هغه ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندلې دی هغه تور سور زرغون بیرغ دی، دا نه دی. دی ویل ولا موږ نه پیژو تاسو موږ ته یو څه ولیکئ. نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د خبر رئیس یو شتینه هغه ته ولیکئ چې دا بیرغ موږ نه دی، دا د جنگیانو یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دی هغه دا نه دی. نو هلته مې خپل ایمیل هم ته ولیکئ. لنی کوم هغه چې په سبا یې ماته دا دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دا ستاسو خبره واخستله، موږ به ان شاء الله ډیر ژر دغه وکړو. ولی متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې شوی دی، نه د افغانستان د برخې څوک راغلی دی چې موږ ته وایي چې دا بیرغ موږ نه دی. نو دا ستاسو خپل ستونزه ده، تاسو مطمئن اوسې موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تیرې شولې، له نیکه بخته وړمه ورځ ما ته دماغ برخې پرېسې ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستې، نو ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و. دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا د تور سور زرغون بیرغ بیرته ولګوي او هغه عکس یې ما ته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننه د آزادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستي شیبه به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس لواده مخکې ناوی او زومته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړې پنوم جامې، میوه او نور د سنگار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک په دې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پورا پور کې.
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوی کورته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې لواده مخ کې ناوی او زومته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود لډیر په خوا پات دی. دغه دود کته هم د وخت په تیریدو تغیر شوی، خو خپل ارزښت یې وسم ساتلی او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزه کوي دغه دود پکښته یال ورسات هلمانځي. جوړه لمړی د زوم لخوا د ناوی کورته د اخترونو څخه څوونی مخکي د شوز لخوا په دریا وهلو او نڅاګان وړل کیږي. کلنه به بشافیا د جوړې د دود پاړه د سیبایي
اول د زم د خاطه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي. نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړی میوای کوچی او مثال نو میوای شریخ یا پلودای بل شوشه د ال پدریو په شی یوس شسه چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاطه ورور کیږي. نه وي بیا شیسه غاړو مثال لنګي او صدرې بوټنو شی سره پستاو بادام جواز دا می وشه می وسره برابر کړي کلچی او کې کو دا شان بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بیبی شافیا وای کته هم د کوزدې پر مهال دواړي خوې داجمنه کوي چې ملامت وونکی دودونه بنه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دوه تر سره کوي چې ناوی یا زوم ناومید نسی.
بیا څوک څوک وره سي چې وای مې راوړنه درورو هغه بیا بیا د ناوی د خواصه خو بیا د ناوی مرته خو نور کوي وای د زوم ناومیند نه پرېږدم یا د زوم د خواصه وای ناوی ناومیند نه پرېږدم مروري. نو بیا هم که د زوم د خواصه ور کړو سي د ناوی مور مجبوره کیږي ور کوي بیا وای بد کار دی نو زوم ناومیند کیږي، او که د ناوی د خواصه ور کوي بیا د زوم دا مجبوره کیږي وای ناوی ناومیند د نه پریژدو مجرورو. دا شخوان کې نه یې شپې زوم شپې شخوان کې نو یو بل پښتنه کې وای نه ته جوړه نه دراوړې د زوم د خاله به وای زوم ته جوړه نه دراوړې نو دا به خو نه کې چا یې نه دور دراوړې دا به خو نه کې.
دا اختریز جوړو دو دیوازي تر واده پورې نه دی محدود، کله کله له واده څخه کلونو تیریږي، خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ش دود غنی. د نومړي په وینا په دې سره د هلک او جلی د کورنوي ترمنځ مینا او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغه سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیل بیل ریواجونه او دودونه لري چې په کښې یو د زمانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاتې دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې ترڅنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسی یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره دا خبرې مجله رانغاړو. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. شریخ